بي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربا تخنیکی چاري شفیق یار مختوړی السلام علیکم وړاندې به واورې چې د کابل پر پهنتون د لړم په میاشت کې د شوی بریت په تړاو یو تن چې په اعدام محکوم شوی وو اوس یې استیناف د اعدام حکم تایید کړی دی. دا څوک دی او په کومې محکمې په اعدام محکوم کړی دی؟ تر خبرونو وروسته به یې تفصیل درکړو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عمل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د بې پولو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه کړې او د ناټو عمومي منشي وایي چې اروپایي ټولنه د تروریزم او روسیې د ګواښونو پر وړاندې په یوازې ځان خپله دفاع نشي کولای. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عمل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرمونو د څیړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شو. د روان کال په لړم میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه 22 کسان ووژل او له 40 زیات نور یې ټپیان کړل. د سترې محکمې ویان ښاغلی قیم همدارز وایي چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. ولسمشر اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړي. ارګ په یو بیان کې وایي په دې غونډه کې چې پرون جوړه شوه د سولې لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وشو. د ارګ په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلی دی چې له ښاغلي غني او د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماتانو خبرې راغندوي او د دوی په دې کتنه کې په افغانستان کې د هدفي و جنو لکبل خپل اندیښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو، دینی عالمانو او دولتي کارکونکو هدفي وجنې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. د بې پولې خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندېدو غوښتنه کړې. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤل رضا موئینی پرون پنجشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملی اقداماتو ته اړتیا شته.
ما از مقامات حکومت افغانستان
موږ له افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنې غواړو او له نړیوالې ټولنې په تېره بیا له امریکا، جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بې پولې خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د وژنې له کبله اندېښنې وروسته له هغه لا زیاتې شوې چې د انعکاس د خصوصي ټلویزیون درې ښځینه کارکونکې په دوو جلا حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ووژل شوې. د دې وژنو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. لاسادې رادیو خبرونه اوري. د ناتو عمومي منشي وایي چې اروپایي ټولنه د تروریزم او روسیې د ګواښونو پر وړاندې په یوازې ځان خپل دفاع نشي کولای. ینس ستولتنبرګ پرون پنجشنبه د بلجیم د اروپا په کالج کې د وینا پر مهال د اروپا او شمالي امریکا ترمنځ د نفاق د هڅو په اړه خبرداری ورکړ او ویل اروپایي ټولنه د روسیې او تروریزم د بې ثباته کوونکي سلوک پر وړاندې د دې وچې ساتنه په یوازې ځان نشي کولای. سلطنبرګ زیاته کړه چې د اروپا او شمالي امریکا ترمنځ د نفاق اچولو هڅې به نه یوازې ناټو بلکې اروپا هم کمزوري کړي. د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د ناټو له اروپایي غړو سره د امریکا اړیکې ترینګلې شول. نوی ولسمشر جو بایډن که څه هم د ناټو له غړو سره د نږدې همکاریو غوښتنه کړې خو په عین حال کې پر دې اړتیا ټینګار کړی چې اروپا باید د ناټو لګښتونو ته اوږه ورکړي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په یو ژوبند کې نه غټي بيزوګانې د کووید 19 ناروغي پر وړاندې واکسین شوې. دا د نړۍ لومړنی ژوي دي چې په دومره لوی شمیر واکسین کېږي. د سان دیګو د ژوبند چارواکو نن وویل چې په وروستیو څو اونیو کې د دوی دوه نسلونو نه بيزوګان په کورونا ویروس اخته شوي وو. د دغه ژوبان ویاندې په یو ایمیل کې رویټرز اژانس ته ویلي چې واړه نهو بيزوګانو ته ازمیښتي واکسین ورکړل شوی. د هغې په وینا دغه واکسین په لومړیو کې سپیانو او پیشوګانو ته جوړ شوی و. او وروستی خبر، متحدو ایالاتونو هیله څرګنده کړې چې ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره ګټورو خبرو ته ستون شي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنګټن اروپایي شریکانو موافقه کړې چې د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون وویل واشنګټن خوښ دی چې ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه ځینې هڅونکې اشارې ورکړي، نو اروپایي شریکانو هم موافقه کړې چې پر ایران له انتقادونو لاس واخلي. پرایس وویل واشنگتن په پوره لیوالتیا د ایران قوي ارادې ته په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ باعث شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد استیناف محکمې د آرش په نوم د یو تن د اعدام حکم تایید کړ. وړاندې جزئیات درکوو. په افغانستان کې مو د اوربند په خاطر د ولسمشر اشرف غني له نویو هڅو خبرو. په دې خبرونه کې به د دې سربیره د واورې چې په وزیرستان کې یو شمېر افغانان د پاکستان له حکومته د خپلو شتمنیو د له منځه تللو تاوان غواړي.
تر پخېلو کې مې خپل شخصي کور و، ایوب مارکیټ کې مې دوکان و.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې واشنگتن هیله من دی چې د ایران د اټومي تړون پر سر خبرو ته ستون شي، او روغتیا د ژمن شتمني پروګرام کې د رواني ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټرانو نظر د سر شریکو. د ترهګرۍ ضد محکمې د عادل مشهور په آرش د اعدام حکم تایید کړ، البته استیناف محکمې. د لړم په میاشت کې په کابل پوهنتون په شوي برید کې آرش په لاس لرلو تورن شوی و. په دې حمله کې د 13 زده کوونکو په ګډون 40 تنه وژل شوي و. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
شبر صاحب ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې هم د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طراح د اعدام حکم تایید کړ. د افغانستان د ستر محکمې ویان احمد فهیم قایم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بغداد زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شوی. د کابل پوهنتون د تروریستي حملې عامل او طراح عادل چې فارش او طلحه مشهور و، مخکې اړوند د ابتدایه محکمې په اعدام محکوم کړی و، اوس دا حکم د استیناف محکمې لخوا هم تایید شوی. دروان کال په لړم میاشت کې پر پوهنتون کې چې مسؤلیت یې دایش ډلې ومنه، دوه ویشت کسان ووژل شول او له څلوېښتو زیات نور یې ټپیان شول. د سترې محکمې ویان ښاغلی قایم همداراز وویل چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی. پر کابل پوهنتون د بجیت یو شمیر قربانیانو سره مهم خبرې کړې. د دوی یو غوښتنه دا ده چې د حملې دغه طرح باید علني اعدام شي ترڅو نورو ته عبرت شي. د حسینی مور چې لوري د کابل پوهنتون په بریت کې وژل شوې وویل چې که څه هم اندېښمنه ده چې حکم به پلی شي او که نه، خو هغې له ولسمشر غني وغوښتل چې دا حکم ژر تر ژره پلی شي. دا یوازې د حسینی مور نه وه چې موږ ورسره خبرې وکړې او د هغې لور په دغه پېښه کې وژل شوې، بلکې اسحاق چې د ده هم د ویشتلن زوی په دې برید کې وژل شوی و د قانون د پلي کېدو غوښتنه وکړه. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت د دې توان لري چې دغه کس اعدام کړي، دغه کسان افغانستان باید پیدام په محضر کې دام شي، داسې نه شي چې تور خلک په سر وسه وتړل شي او پټ دام کړي، بلکې د دوی غوښتنه دا وه چې باید په عام محضر کې دام شي. په کابل پوهنتون کې د نومبر په 2 د دریو کسانو په برید کې چې 2 کسان وژل شول او 30 نور ټپیان شول، ډېری محصلان وو او دا برید په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. بلې شي برسید
ډېره مننه. و مورې دل چې عادل مشهور په آرش د افغانستان د ترهګری ضد محکمې د استیناف محکمې په اعدام محکوم کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. ولسمشر اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو لغړیو غواړي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. ښاغلی غنی پرون مازدیګر د ایکو 14 سرمشیزې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوحې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې 14 سرمشري ځای پرون مزدیګر په انلاین ډول جوړه شو. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
یور سپورت فور ا کمپریهنسیو سیزفایر
لایو پرا خوربند څخه ساسو ملاتړ داسې چې په دوحه کې روان خبرې چټکی کړی ډیر اړین دی. موږ د افغانستان خلک له 24 کلنو رئیسی د سولې له اساسي حق څخه به برخې شوی یو. هغه وخت راغله چې دا تاریخواله چې زموږ کله هوادي په یو وژنځي اړول دي پاته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیا کوفی وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وي. میرمن کوفی پرون نو وخت پر ټوټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته د رسیدو په صورت کې د خځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوحې ته ورسید، خو له هغه مخکې په کابل کې له افغان چارواکو او له حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یو نوی طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه رئیس چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه، خو پر دې موافقې د یو کال له تېرېدو وروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده راکمه شوې، بلکې برعکس زیاته شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویاند هیله څرګنده کړه چې ایران به پر اټومي موضوع ګټورو خبرو ته ستون شي. دا هیله وروسته تر دې وشودل شوه چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. وروسته له هغه چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقه ووت او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکېچ زیات شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات سالم محمد صالح له تاسو سره شریکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هیله وشوده چې ایران شایي پر اټومي موضوع ګټورو مذاکرو ته مخه کړي. دا هیله وروسته تر دې وشول سو چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیوال اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل واشنگتن په دې خوشاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي موافقې د راتلونکي برخلیک په باب ځینې هڅونکې اشارې ورکړې. نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. شغلی پرایس وویل واشنگتن په پوره لیوالتیا د ایران د قوي ارادې په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کېدای سي. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران یو ور بیا د اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران په بدل کې د غچ په توګه په دې اټومي تړون کې له خپلو کلیدي ژمنو سرغړونې پیل کړې. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده خو ټینګار یې کړی چې تهران باید هغه په بشپړ ډول رعایت کړي. ایران چې تل یې د اټومي وسلو جوړولو ادعا رد کړې لومړۍ غوښتنه یې له دغه هېواده د بندیزونو لرې کېدل دي. په همدې حال کې فرانسې، بریتانیا او جرمني غوښتل د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ ملګرو ملتونو ته یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې په هغه کې د تهران لخوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تفتیش پر ځنډولو انتقاد شوی خو دغه پلان یې بیرته لغوه کړ. ایران تیر میلادي میاشت له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگتن فشار راوستل دي چې له ایران لګول سوي بندیزونه لري او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ پریکړه وکړه چې پریکړه لیک به نه وړاندې کوو خو اوس باید ایران ثابته کړي چې دا اټومي تړون بیا برحاله کېدو ته جدي دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و چې له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و.
په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي په دغو سیمو کې د پاکستان د پوز په عملیاتو کې د دوی شتمنیو ته سخت زیان اوښتی. د پاکستان حکومت ویلی دی دغو افغانانو ته د توان ورکولو پر موضوع غور روان دی. البته دا پیشه کلونه مخکې رامنځته شوې ده. تفصیل له بنو د عمر وزیر پورا پور کې.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې ضربیازه به عملیاتو وړاندې په میرامشاه او میرعلي کې ژوند کاوه کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د وزیرستانیانو په څیر د دوی کورونا او دوکانونه هم ړنګ کړل شوي ختم شوي. د نور وزیرستانیانو په سیر دی د دوی د توانونو هم ازاله وشي. دوی وای چې میرامشاه کې قریبا شپږ زره دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامله ده. انتظامی سره خپل ریکارډ هم جمع کړي. ځایي دوکاندارانو د دوکانونو ازاله پیسې اخستې خو دوی لا هم نه دی وربللي. د افغانستان پکتیا اوسیدونکي عزیز رحمان چې میرامشاه بازار کې دوکان لرلو مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې یو کور او دوکان ضربیازه به عملیاتو کې ړنګ شوه. د تاوان معاوضه لا هم نه دی اخسته.
میرامشاه ډانډې تر په خېلو کې مې خپل شخصي کور وو. ایوب مارکیټ کې مې دوکان وو. په هغه دوکان چې په ایوب مارکیټ کې مې لرلو هغه هم په ضربیازه اپریشن کې ړنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو. سرمایامو چې لرله هغه په ضربیازه اپریشن کې ختم شوه. موږ د پاکستان حکومت څخه انصاف غواړو. څرنګه چې د شمالي وزیرستان خلکو ته د وختو زیانونو نقصان ورکړل شو موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وختو زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکي غلام وایي چې میرامشاه ملا خان سرای کې دوکان لرلو. انتظامیه ورنه د خپلو دوکانونو تفصیل غوښته وو ورته یې رسولې. خو لا ور سره مرسته نه دی شوه.
زه دا 15 کال میرامشاه کې پروتوم په ډنډ کې په ملخان سره کې می دکان وو ډډک کورونا ډډک د څلرش غنټو کې مشت عامره کې چې په زر بیازب کې وته یو ډی مجر اوختی یو او مش دا خایش لرو د پاکستان د حکومت سره چې مش خپل پرمون هم ډکړي دی ور کړی مدي او مش خپل لسونه د توانونه ور کړی دی مش د پاکستان د حکومت نه دا خایش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته کډوالو ته چې څه مزای مزایي ور کړی توانونه ور کړی مجرم خایش غواړو مونږ خپل معلومات ځنی واخو مونږ د پلاری یو چې مخته معلومات راکی.
عبدالرحمن وای چې 15 کالای په میرام شاه کې تیر کړی هلته یې کاروبار ول هر سایه په ضربازه بملیاتو کې ختم شوی خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلی بازار کې می دکانو دا ارش ته ختم شوی دی کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغانی کډوال دي کوم اسناد جوړ کړي خپل د کورو خپل د دکانو هغه دی ګلاب خان بدنل ته راوړي چې کله مونږ ور وړل اوس پورې مونږ ته کوم جواب نه دی راکړی. د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دکانو نقصان یې ورکړو چې کله مونږ دا پارٹی ور وړی دی دا هغه جواب یې کله مونږ ته اوس پورې نه دی راکړی نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی دی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو او ډیپټی کمیشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی وویل چې میرام شاه کې د افغانستان وګړو د دکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړی خبرې پی روانې دي خو لا هم دغه مرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي د دوی شمیر او تحقیق پس به له مرستو نه پاتې کیږي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول چې پس د غلطه متاثره دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغیزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
آزادی ریډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوش هم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دا سجرډو په روان خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د شمنشتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام رواني ناروغي ته ځانګړې شوی دی چې د متخصصو ډاکټرانو نظر په دې ارتباط له تاسو سره شریکو. په دې خبرونه کې به وړاندې په تاسو له نړیوال کرکټ هم خبر کړو چې نن کومې لوبې روانې دي او څنګه روانې دي او نتیجه یې چیرته رسیدلې ده. خو دمګړی به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته سالم محمد صالح کتنه کوي.
هندوستان ټایمز رسپانې د چابهار بندر په باب لیکنه خبره کړې چې هندوستان د پنځمې پورز وړاندیز وکړ چې دغه بندر دی له شمال څخه جنوب ته د نړیوالو انتقالاتو په نړیوال دهلیز کې چې موقعیت هم ستراتیژیک اهمیت لري شامل کړی سي. هندوستان تمه لري چې د ایران له لارې روسیې او ځینو نورو هیوادونو سره ونښلول سي. د دې ورځپاڼې په لیکنه نیوی ډیلی دغه ورځ له ازبکستان او افغانستان غوښتنه کړې چې د دغه نړیوال دهلیز په څو اړخیزه پروژه کې برخه واخلي. ورځپاڼې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر په حواله چې د چابهار د ورځې په مراسمو کې په انلاین بڼه خبرې کولې لیکلي چې افغانستان او ازبکستان په دغه نړیوال تجارتي دهلیز کې له شمولیت سره لیوالتیا شولې او د افغانستان له طریقه د یوه شرقي دهلیز ایجاد به د دې وړتیا لا پسې زیاته کړي. د نړیوالو انتقالاتو لپاره له شمال څخه جنوب ته د غزیدلي نړیوال دهلیز په پروژه کې هندوستان، ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، عمان، سوریه او اوکراین شامل دي. د لیکنې په دوام راغلی دغه دهلیز د لومړي وار لپاره په 2000 میلادي کال کې د لګښتونو د کمیدو، د بارونو د ځای پر ځای کېدو، د وخت د سپمولو او په دې برخه کې د شیګنې لپاره پیشنهاد سوچي هدف یې د روسیې او د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ د اتصال بهتري و. د دې پروژې اجرا په 2014 میلادي کال کې له خند او ځنډ سره مخامخ شو، خو هندستان او روسیې په وروستیو کې د دې پروژې لبیا احیا سره لیوالتیا شولې ده. د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یوه مقاله کې ویلي چې د افغانستان زیاتره غوره لرغونی اثر د جګړو په کلونو کې لوټ شوي او د نړۍ په معتبرو موزیمونو کې ځای پر ځای شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د څو لسیزو جګړو افغانستان چې د نړۍ له نیستمنو هیوادونو ګڼل کیږي ویجاړ کړی دی. لوټمارو هم د دغه هیواد لرغونی اثر لوټ کړي او د نړۍ پر موزیمونو یا هم ځینو شتمنو کسانو یې چې د لرغونو اثرو د ساتلو شوق لري خرڅ کړي دي. نیویارک ټایمز د سنت جان سامسن په حواله چې د بریتانیا موزیم یو لساتونکو څخه دی او د لرغونو آثارو د قاچاق په اړه څېړنې کوي لیکلي چې ویلي دي د افغانستان په لسګونو زره لرغونی آثار سته چې د 1990 میلادي کلونو پر مهال بازار ته ایستل سوي. تقریبا ټول دغه آثار په غیر قانوني ډول صادر سوي او یا لوټ سوي دي. د لیکنې په دوام راغلی کله چې د نړۍ په موزیمونو یا هم نندارتونونو کې د افغانستان له زیاتو لوټ شویو لرغونو آثارو سره مخامخ سي، شایي په دې باب چې دغه آثار څنګه دغه موزیمونو یا هم ګالریو ته راوړل سوي زیات معلومات په لاس کې نه وي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه آثار کولی سي د افغانستان د څو لسیزو لوټ تالان او جګړې داستان بیان کړي او دا پوښتنه ولاړه کړي چې د افغانستان تاریخ په چا پورې اړه لري او بل دا چې آیا دغه لوټ سوي لرغونی آثار به بیرته افغانستان ته ستانه کړی سي.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت نه داسپېږدم. زموږ د معارف د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه فارغ شوي یو. د سوهلسم څخه زموږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رارسېدلي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل را حل کړي تر څو دغه زموږ اسنادونه را چې تقریبا درې څلور کاله وسوسلو چې زموږ نتایج کلینیک دي کابل ته خو تر اوسه پورې زموږ دا نتایج نه دي راغلي. د وزارت خوا څخه هم دا غوښتنه ده چې دغه نتایج راواسي. وسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته، بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماسک چاته والا شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو، دا یو ماسک هم نه ده والا شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي، هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به والا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې تړلې مو کړې. مونږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې، ځکه چې دلته حالات دي د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري، حکومت په سره وشي باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي، او هغه منطقې واښه ولدي او هلته ښه ځایونه ولدي. ډېره مننه.
زمن دا چې سرکې جوابات وګړې چټلې دي او خلکو مرزن سلاس وګریوان حکومت څنګه مداهته دا چې دا خلکو غمو خو دې دا مشکل حل پاتل کی ټول خلک مرزن اخلي. والسلام په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، وزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کرکټ ډګر ته به مخه کړو او نړیوال ډګر ته. نن د په نړۍ کې څو لوبې روانې دي. د هند او انګلستان ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده او نن یې دوهمه ده. بل لوبه د شلو ورونو ده د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ روانه ده. د ټیسټ په لوبه کې پرون د انګلستان ټول لوبغاړي د 215 منډو په جوړېدو وسوسېدل. په ځواب کې تر اوسه پورې هند 130 منډې کړې دي، 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. او دا لوبه خلا روانه ده نن دوهمه ده او د نیوزیلند او د استرالیا ترمنځ د نیوزیلند په کوربه توپ د شلو ورونو لوبه روانه ده د استرالیا ټیم لومړی بیټنګ وکړ یو سلو شپږ پنځوس منډې جوړې کړې شپږ لوبغاړي وسوځېدل په شلو ورونو کې په ځواب کې تر اوسه پورې د دریم اوور لا نه دی بشپړ شوی نیوزیلند دولس منډې کړې دي کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی په احتیاط لوبه کوي او تقریبا له اوسه یولس ساعته وروسته د ویسټ انډیز او سریلانکا ترمنځ د شلو ورونو لوبه ده د دې لوبې کوربه ویسټ انډیز دی او دا لوبه وروسته نو پیلېږي دولس ساعته د زمان تغییر دی ویسټ انډیز کې هلته لا هم اوس شپه ده دولس بجې او دېرش دقیقې شپې لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو
د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ پر عادل چې په آرش او طلحه هم مشهور و د حکم د حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرمونو د څیړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شو ولسمشر اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې د پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې ارګوای په دې غونډه کې د سولې لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وشو د بې پولې خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندېدو غوښتنه کړې د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤل وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملي اقداماتو ته اړتیا شته د ناتو عمومي منشي وایي اروپایي ټولنه د تروریزم او روسیې د ګواښونو پر وړاندې په یوازې ځان دفاع نشي کولی ینس ستولتنبرګ وایي چې اروپایي ټولنه د روسیې او تروریزم د بې ثباته کوونکي سلوک پر وړاندې د ځان دفاع نشي کولی متحدو ایالاتونو هیله څرګنده کړې چې ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره ګټورو خبرو ته ستون شي او د امریکا د کالیفورنیا ایالت په یو ژوبن کې نه غټي بیزوګانې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې واکسین شوې دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې په دومره لوی شمیر ژویو ته د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي
اوس هم روغتیا د ژمن شتمنۍ پروګرام ظریف نظر وړاندې کوي
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین موضوع بحث ما این بار صحت روانی است یعنی امراض عقلی و عصبی میگن یا امراض روحی میگن این مسائل میپرسیم که چی چیزا این موضوع رو در بر میگیره و چطور ایجاد میشه روی از این مسائل یک کمه که صحبت میکنیم مهمان محترم ما فعلا دکتر صاحب ایمل صافی ترینر و متخصص امراض روانی از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند دکتر صاحب بشیر احمد سروری رئیس ریاست صحت روانی و وزارت عامه از طریق تلفن امیل از مهمان برنامه ما شدند خب سروری صاحب اول امی مسئله صحت روانی یا امراض عقلی و عصبی میگن امی موضوع رو یک کمک تعریف روشن بسازین که چی است چی چیزا رو ما باید امروز روی صحبت بکنیم دکتر صاحب سروری
تشکر سید آقای نظر اطلاعات اولت خواهم موافق که صحت روانی رو باید ترجمه بزنیم اما مسئله عقلی و عصبی بیشتر اصطلاح متروک و بدنام کننده بوده ما هم مرضی به نام عقل و هم صحت به نام عقلی نداریم ما هیچ یک جایی در بدن ما نیست صحت روانی را اگر مطابق معیارات سازمان سی جهان بگوییم حالتی است که یک نفر بتواند توانایی خود را بشناسه با موفشارها و جنجالای روزمره زندگی که خودش داره سازش و مطابقت بتانه و به طور مؤثر و سودمند در جامعه هم سهم بگیره این هر نفر به ذهن خود از یک آدم بسیار نادار تا سودمند و از یک آدم بسیار قدرتمند تا کمزور میتونه در روزانه در زندگی خود به کار ببره
صحت روانی یا امراض روحی میگه منتها از قدیم همین مسئله عقلی و عصبی در ذهن ما مانده ما گفتیم که چون کل گپ مربوط میشه به خیال بر مغز و کله و سر حالا دکتر صاحب صافی شما چی گفتنی دارین
بسم الله الرحمن الرحیم یوزل بیا کران و هواتوال و سامدارنگ تاستا و قاقل سروری سیب تخفل سلامون و نیکی هیلی وران دکومه سروری صاحب ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړله. دغه د عقلي عصبي اصطلاح بیا په دې خاطر په پښتو یې وایم چې لږ تصحیح شي. د عقلي عصبي اصطلاح دا ډېره یو پخوانۍ او زړه اصطلاح وه او دا اوس لپاره متروک ده او د استعمال وړ نه ده. هر هغه څه چې زه غواړم چې لږ ساده یې ووایم، زمونږ د روز په ورځني ژوند کې زمونږ فعالیتونه، زمونږ کړنې او زمونږ کردارونه، د افکارو، د احساساتو او د هیجاناتو په ټولیزه توګه څه ووایم، د دې د تاثیراتو لاندې دي او د دغه همغږې فعالیت د دې کولی شي چې یو ښه رواني فعالیت ولرو او د ژوند ورځنی فعالیت ولرو، د خپلو حقوقونو دفاع وکولی شو او خپل روزمره کړنې په ښه توګه سرته ورسو. کار کله زمونږ په فکرونو کې همدارنګه زمونږ په مزاج او خلق کې او زمونږ په احساساتو کې مشکلات را پیدا شي، دا به د دې لامل شي چې زمونږ په رفتارونو به اغېزه وکړي او هغه رفتارونه به د تکلیتوب سره مخامخ کړي او موږ به خپل فعالیتونه او ژوند په ښه شکل باندې سرته نه شو رسولی. نو په لحاظه د روان ساختار یا جوړښت همدغه د افکارو، د احساساتو او د ادراکاتو یو مجموعه ته ویل کېږي. نو که په دغه ایسو کې مشکلات را پیدا کېږي، لکه بیا وروسته مثالونه واضح کولو، موږ به وایو چې موږ د رواني د لحاظه کېدای شي چې د یو رواني ستونزې او یا دا چې د یو رواني ناروغۍ یا اختلال سره به مواجه شي.
ما ژورنالیستان خو بسیاري مسایل نه میفهمیم، مال از این خاطر امی مرکز کنترل امراض روانی در کجاست؟ در کجای انسان است؟ مثلا در کلیه آدم است؟ در مغز آدم است؟ مثلا در کدام عضو بدن باید توجه شود که این مسائل کنترلش خوبتر باشه؟ سروریسه؟
تشکر آقای نظر، کلش پیش خود ما شماست. همونطور که ما پیشتر گفتم که ما روح داخل دکترها را شناسایی نمی کنیم با این تکنولوژی خود، گره می مانیم برای کسایی که هم اهل خبرت هم در قسمت مثل روحانیون و یه آدم ها. در قسمت روان که ما میایم، روان محصول دماغ است، به طوری که شما یک گل در خانه داریم و بویی که در او خانه به مشام می رسه از خاطر امو گل است که در او خانه ماندیم. فکر کنین دماغ ما یک گل است و روان بویش است. اینا نمیشه که گل خوشبوی باشه ما بگیم تحت روانی، اگر گل بدبوی شد میگیم مریضی روانی.
خب امی دماغ یا امی کلمه مغزم آل بیترویگی نشد، ترسیدم از کل کلمات. مغز امیدن ما بین کلی آدم که می باشم مغز، امی دماغ میگن یا ایره از لازه تیبی چی میگن؟ ایره سبیر ما چی بگویم که بیادبی نشده؟
خواهش میکنم آقای نظر، ایره میشه بعضی ها با اصطلاح عامیانه دماغ میگن، بعضی انگلیس ها برین میگن، ما شما مغز میگیم دیگه. امطلاح عامیانه این نام ها برش مترادف استفاده میشه و اصلا هدف همون چیزی هست که همون دو کیلو کل سر ما همی دو کیلو مغز هست.
خب دو کیلو، ما اینجا 1.5 یاد داشت کردیم، 1.5 کیلوگرام گفتن. خب که خود چیل چیز کله شاید دو کیلو شد و ما چیم دیگه. صافیس محترم، بله تشکر سیم. صافیس محترم، شما میتونین به زبان پشتو هم امی اصلا مرکز سیقل کنترل امی امراض و امی مسائل، یعنی حتی اگر در مغز آدم کدام گپ خراب باشه، آدم را رفتم نمیتونه پای آدم کچ کچیش نسون میره. اگر در پشتو هم بگوین که اصلا مرکز سیقل که حمایه شوه و صحی باشه و امی کجاست؟ امی مغز در پشتو چی میگن؟ سب بفرماین امی رو بگوین.
بله، بلا تا دماغ وظایف مختلف دی، تا تیوریون و او نظریات پاساس تو ټول فعالیتونو مرکزونه کاغذ منګه فزیکی فعالیتونه دي، کاغذ حرکتي او هیڅ موضوعات هم راځي، او همدارنګ رواني فعالیتونه د ټول مراکز په دماغ یا مغز کې موجود دي په مختلفو ساحو کې. لکه موږ ساده مثال وړاندې کوو چې تاسو نظر ته چې ته تفکر یا فکر کولو مرکز په د فرانټل لوب په فشري برخه کې دی، خپل د مغز او دماغ فعالیتونو پورې یا د هیجانات احساسات مرکزونه په مثلا په ټمپورل لوب کې هغه چې خپله دا تقسیمات مغز شوی دی، په دغه شاوخوا د دماغ دغه لوبونه یا دغه چیزی په دی کې موجود دی، لیمبیک برخې او همدارنګه قشري برخې، یعنی دغه ټول فعالیتونه چې موږ څه جسمي دي او که څه فزیکي دي او که څه رواني فعالیتونه دي، د دې مراکز په ټولیزه توګه په مغز کې موجود دي، په مرکزي عصبي سیستم کې. نو په دې خاطر باندې دغه موضوع مغالطه چې د روان او د اعصابو ترمنځ شوې ده، هغلته بیا وظایف او امراض او اختلالات متفاوته وي. نو په ټولیز توګه ویلی شو چې په مغز کې د دې مراکز موجود.
خب ما به شنونده عزیز ما میخوایم فرصت پته منتها قبل از اینکه شنونده وصل شوه بعض سوالات بر ازی که عقل سلیم در بدن سالم گفته یک چیز هم بود بوم به خیالم کنه شد از او خاطر چطور میشه که مرکز کنترل انسان میباشه هر انسانی مغز این مغز چطور میتونه صحی باقی بانه به طور مثال میگن ایره قسم جور شده مثل چارمغز واری مغز چارمغز واری یا مست از او خاطر بعضی ها میگن که اگر روغن همی چارمغز بسیار کم یگان وقت خورده شوه بادام خورده شوه روغن ها اینا میگن یک نوع خوب از بر مغز از او خاطر سب به خاطر صحت و صحی نگه داشتن امی مرکز سب مغز چی باید شوه پیشنهاد میکنین؟ اول سروری سب شما بگوین چطور ایر سالم نگهداری میتونن بکنه انسان سب؟
تشکر سب آنچه شما میفرمایین و از نگاه ساختاری و بیولوژیک است که مغز تمام انسان ها مثل یک دیوایس یا مثل یک هاردویر یک دیوایس یک تکنولوژی است که در تمام انسان ها تقریبا ساختار اساسیش یک نوع است. آنچه در روی ازی ما ثبت میکنیم یا ریکارد میکنیم یا چیزای به نام هویت و شناسایی میکنیم، اونو از یک قریه تا به قریه، از یک فرهنگ تا به فرهنگ، از یک جامعه تا به یک جامعه فرق میکنه. این که انسان ها در خانواده خود به یک طفل چی میآموزند، چی هویت میدن، چی شناخت میدن، چی نوع رفتارا را خوب گفته به او میدن، چی نوع رفتارا را زشت گفته در اونجا ریکارد میکنن، این در آینده باز رقم میزند امور رفتار انسان، عملکرد انسان، نگرش انسان و او چیزایی است که ما بر روی نستال میکنیم. اگر در اصل خود دماغ از نگاه ساختاری و بیولوژیک ببینیم، ساختارش در تمام انسان ها یک دماغ و وقتی که پیدا میشه صرف در قسمت تجارب که شخص میگیره، چیزی که خانواده میتر، فرهنگ میتر، جامعه میتر، وطن میتر، به او باز در سایه تجارب به هم بوده انسان مخلوط میکنه و از او برای خود یک تعداد چیزها رو جور میکنه که ما به مو خواص نفر میگیم و یایی که رفتارش از امون شکل میگیره، عکس عملش از امون رقم جور میشه، این رقم میشه یه موضوع رو سازی.
دکتر سب صافی، یکی از فلسفا گفته بزرگترین وظیفه انسان ایست که در قدم اول صحت خود بشناسه، بدن خود بشناسه و بر از اون یک ذره خدمت بکنه که باش تو خرابی نشه. مثلا موتر که میخره تیلش تبدیل میکنه و هر روز پاکش میکنه، مگم از بدن خود هیچ حفاظت نمیکنه. وقتی که مریض شد باز دست شما دکترها کفتادیم، باز میفهمیم که گپ چطور از زیب. از اون خاطر دکتر سب صافی، به طور مثال الکل زیاد میگن بسیار زیاد ضررناک است، مثلا شکر زیاد در بدن، در خون شکر زیاد باشه آدم سردرد میشه میگن، از این قبیل چیزایی که مضراتی که هست، یعنی در مجموع اضافه خوری و عدم حرکت و نکردن سپورت و از این چیزا رو یک کم که اگر معلومات بدین دکتر سیب صافی.
بله، مشنون صدای شما را. در قسمت وظایفی که دکتر سیب سروری در باره معلومات داد، زبه اون غارمه چه پختو جه بای او آیه ما پخپل آتسی ده چه روانی اختلالات، روانی گدودیانی او روانی ستونز یا مشکلات پسورت قطع داسه عوامل چه مشخص ده و اختلال لپار زنگرنی وجود نلری و اغل تا بیالوجیکی تغییرات او بیالوجیکی مشکلات جنیتیکی او ارسی مسائل او امدارنگ روانی اجتماعی لکه سنگر چه سروری چه رای کرل دا مختلف ستونزې د وخت په اوږدو کې د دې لامل کېدلی شي چې زمونږ هغه فعالیتونه چې هم د بیولوژیکي د لحاظه او هم د رواني د لحاظه د تاثیر لاندې راولي او مشکلات موږ ته پیدا کړي. زمونږ چېرته په عواملو باندې په دې برنامه کې بحث وکړو، نو زه به ووایم چې بایو سایکو سوشل بیولوژیکي رواني او ټولنیز عوامل په پلا ډېر شوي زمونږ د پروګرام نه په خارجه خبره وي. منګه په ډېرې مواردو کې مثلا په مختلفو اختلالاتو کې منګه بعضی توصیه او بعضی مسائل وایو چې لکه مثلا په تور د مثال د شخصیت په ناروغي یا شخصیت اختلال چې هغه په ابتدا نه مثلا په یو اندازه ارثیت او په نورو انواعو کې نور عوامل لکه هغه تربیوي عوامل د کورنۍ کړنې او د ماشوم سره راشه درشې تر لویوالي پورې دغه ټولې ستونزې او مشکلات د دې لامل کېدلی شي چې شخصیتي پرابلمونه رامنځته کړي او یا دا ده چې فلقي ناروغۍ مثلا ژور خفګانونه یا ډپریشن او همدارنګه نورې انواعې د خلقی ناروغیو کېدلی شي چې د بایولوژیکي او ارثي جنټیکي او همدارنګه د رواني اجتماعي عواملو له کبله او همدارنګه سایکوتیک اختلالات زیاتره جنټیکي موضوعات چې مطرح پاس دي. یعنې بعضې داسې مسایل دي چې تر ډېرې پورې د انسانانو په توانمندۍ کې مثلا نه وي چې د هغې په مقابل کې دغه وکړي، د بعض سپرسونو په مقابل کې، د بعضې روحي رواني فشارونو په مقابل کې. اما لارې چارې شته دی چې بعضې رواني فشارونه کم کړل شي. روان د انکشاف په مرحله کې د ماشومانو ډېر احتیاط وشي چې هغه د انکشاف مرحله د مرضي حالتونو، د تراوماګانو، د ضربو، د سپرسونو، د فشارونو، د محرومیتونو سره مواجه نه شي. په موجوده حالاتو کې اجتماعي عوامل دي، ټولنیز عوامل دي، جنګونه دي، جګړې دي، فقر دی، مهاجرتونه دي، بدبختي ده، بیکاري ده. دا ټول هغه عوامل دي چې موږ په ټولو باندې فکر وکړو، زموږ توانمندۍ نه به بار خبره وي. خو په لنډه توګه باندې وایم، موږ هغه وخت به تقریبا سالم روان ولرو، د مشکلاتو نه به روغ روان ولرو چې د ابتدانه د ماشومانو په روزنه کې پالنه کې، لکه څنګه چې د جسم پالنه د مور او پلار یو مسؤلیت دی، همدارنګه د روان پالنه دغه کې چې هلته فشارونه نه وي، هغلته سټرسونه نه وي، هغلته محرومیتونه نه وي، ارثي او جنټیکي فکتورونه مطرح وي. یعنې د هغې په کورنۍ کې څوک ناروغه تیر شوي وي او یا ناروغ موجود وي، مثلا د نورو کورنۍ اعضاو ته باید ډېر دقت په دې اړوند باندې وشي چې هغې د نورو سټرسونو نه وساتل شي، تر څو چې لکه دی د مخکې نه زمینه ساس فکتور همدغه د ارثیت او جنټیک لري چې هغه د دغسې مشکلاتو سره مخامخ نه شي چې آقای به پروانی اختلالات و استونز و بنده اختشی.
تشکر دکتر سبال، به نوبت به شنانده عزیز ما میتیم. بله بفرمایید.
آقای نظر سلام به شما و میمون عزیز شما دکتر سب. سلام و امورا بپذیریم فضلادی وردگ هستیم از ورسوالی بند چک وردگ.
وردگ سب خوش آمدین، بفرمایید سب سوالاتانه ترک کنه.
به یک دوست ما از سمش بیست پنج است اینمی. یک سال میشه که اینمی مریضی برشته شده. این وقت شو که خواه میکنه می خواهش امی زیاد که باشه از نیم ساعت به بالا زیاد نمی باشه خوش و دیگهش دست پایش لرزه میکنه. این ابسوردگی زیاد داره. همی هرچی قدر برش خوشی نصیب کنی باز هم موت میزنه. یک جگرخونی داره، خواب داره، همی دست پایش لرزه میکنه، یک انگسیت داره. از محترم دکتر سمه نمی سوال ماست که نمیم نمی حالات روانی هستن یا چی رقم بکنیم؟ ما در میساهای دیر دست هستیم. ایتو دسترسی به دکتر و شبخانه هم نداریم. ایتو یک راه ها را نشان بده.
یک شنوانده دیگه داریم، بفرمایید. سیب
سلام بر شما. دوی پوستین تاسو دارم. اول پوستین خو می داده شی تاسو شد می بانی وکره. یو روحی تکلیف دی، یو روانی تکلیف دی. یعنی روانی تکلیف تاسی با پویده، روحی تکلیف چی دی. مر ملایان و آقا صاحبان دا پا دمو پا دواو پا تاویز پا دی بانی اداره کیجی. زما پوستین ساسو سرائی دا چی دا روحی یا دا رواني تکلیف، یعنی موږ دوه قشر لرو، یو قشر اوناس دی، یو قشر ذکور دی. دا رواني تکلیف په قشر ذکور کې ډېر پیدا کیږي که په قشر اوناس کې؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې زموږ کتابونه وایي دا معده چې ده معدن د نجاست دی، دا خبره د معدې سره وځي، دا بیا دا باید په دماغ کې تصفیه شي؟ که چیرې تصفیه نه شي، نجسه به راوتلي، نجسه به دوړیږي. نو زما پوښتنه دا ده چې دغه وینې تویدل فرضاً چې په رسنیو کې دغه اعضاوې د انسانانو چې په انتحار کې پرې شوي، یا غوښې د انسانانو، یا سرونه د انسانانو چې په انتحار کې پرې شوي، د دغو معلومول څومره پر دغه رواني یا روحي تکلیف باندې تاثیر اچولی شي؟ څومره خلکو ته رواني تکالیف پیدا کولی شي؟
بله یک شنونده دیگر هم بگیریم. باز بس است که جواب را میگیریم. قاری سر پشتون هم سوالش یادداشت شد. بله شنونده عزیز بفرمایید. سیب
زاد خوست ولایت زادی میدان دی ولسوالی نه ولی ولایت کندار تای سپاری کتیم.
بله ولی الله خان مهربانی،
دا سوال دکر سیب نه دی غده دا زیخن می سام کور میکوی مثال اغا کسا می با ملت که پویر وی ملت که پغوی پغوی ملت که بیا پویری گی. او بل دا کولای شم زه عمر مې درو نه دي سروې سکول کې یعنی چا نه مانه شم زه کولای، یا دی وشي نه مانه شم زه کولای. دا بخې مې خا د دې کلانه کې چې و مې ذهن به خې د صحیح و چې اندازای نه و، اوس مې د ذهن پک خاتم شوې ده. د ډاکټر سره نه مې دا مې ربنیو کې دا پښتنه کا سوال رو کې چې څه څه کې دا.
بفرمایئ سروري صاحب اول شما
سلامت بسی. آقای زریف نظر د قسمت یمو همکار اول ما، شنونده اول ما که گفتن من 25 ساله هستم و از یک سال به این طرف خوابم خوب نیست.
و دست پایم لرزه و خفه و جگرخونی و به اونم گفت که برای بیش از یک سال همه روزه همی رخم هستم، امکان افسردگی بیشتر کشید دیدن شد. در مشوره ما این خواد بود که ما در منطقه که اونا گفتن در وردک کلینیکا داریم، ما در بینش مشاورین روانی هم داریم و دکترهایش هم تقریبا یک مدی ما پیش ما کچه آموزش داریم، اگر زحمت نشوه یک مراجعه کنن که یک ماینه هم مستقیم شوند، چون دیدن مریض و تشخیص قطعی از رای تلفن خیلی درست نخواد بود، از نزدیک برن که هم ببیننش، هم دوای مجانی اونجا وجود داره و اگر ضرورت بکرم چیز غیر دوایی مثل مشوره و یگتا داشته باشه او رو برش بدن خیلی خوب خواد بود. در قسمت پرسش روحی و روانی هم شنونده دوم ما، اما تو که اینا میگن دقیقا مسئله روانی به ما مربوط است، مسئله روحی و ملا صاحبا و کسایی که دم دعا میکنن، چون بحث از عقاید مردم است و او عقاید برای مردم بسیار مقدس و قابل اعتبار است و فراتر از همه چیزا برشان ارزش داره. بنان اونم خودش میتونه از طریق کمو مردمی که همین عقاید را بتونن به یک شکل تقویت کنن دور میشه و اونا میتونن این کاره. در قسمت دم دعا و تعویذ ما همیشه توصیه میکنیم برای مریضای روانی که دوای ما را بگیره و به هر کسی که اعتقاد خودش میه و معتقد است که یعنی یک کاری برش میتونه مراجعه کنه، کار خوب است. اما در قسمت مسئله میده که نجاست از برای دماغ، یقینا میده خو تمام وجود را مثل یک چیز اکمال میکنه و غذا و مواد میرسه، ولی اگر نه تنها میده، هر روز خود ما مطالعه را مروز داشته باشیم که درست نگاه کنیم، مثل همون که مثال پیشتر گفتیم موتر آدم مبلاین پیل و ایکوم ایگا پایش باید نرمال بندازه، اگر زیاد هم شبه خرابی میکنه، اگر کم هم شبه خرابی میکنه و ما باید با هر بخش بدن خودمه قواضایی داشته باشیم که چی بخوریم، بخورانیم و چقدر بخورانیم و چند وقت بخورانیم. این بسیار گپ خوب است. در قسمت دیدن زخمی، انفجار و این گپا ما میتونیم بگیم تجربه انسان ها بسیار متفاوت است، شاید بسین هم ارتباط داره. آدم های خانم ها اطال کسای کوک و امثال است، اینا زیاد ظریف و نازک هستن، امکان ریسک اینا صدمه ببینه بیشتر رنج ببره، اما جوانان نسبتاً باز مقاومت بیشتر دارن و باز با کرکتر و شخصیت هم ارتباط داره. بعضی آدم ها جنگجو و همونطور مخاصمه جوی و سخت دل و بیره هم که هستن، طبیعتشان اونا شاید به هیچ جا و قدر حتی شاید بزرد ببرن به بعضی حالات، به بعضی حالات تأثیر نمی کنه، اما آدم های بیاد پراتفه و نرم دل و دلسوز و شاید بیشتر از دیگاه بیازارانه آدم می شده موردش ایتو بگویه. فکر کنم به سوال دو سوال ما جواب دادم، سوال سومش
تشکر دکتر صاحب سروری. خب دکتر صاحب ایمل صافی، حالا شما اگر جواب را بکنین، اگر چیز علاوه میکنین به سخنان دکتر صاحب سروری هم بفرمایین. بعضی سوالات در پشتو بود، لطفا پشتو اگر بگوین خوش میشیم. بفرمایین.
بله سروری صاحب در خوب فرمایل خو از بیا هم وارم جبتو بندل گوازی کنم. د لوړی ورور د سوال د جواب په مطابق باندې لکه مستی چې ویل شو دا د روحي مسائل او موضوع مذهبي موضوع د هغه باندې موږ ډیر زیات کافی معلومات نه لرو، هغه د مذهبي او دینی مسائل او دار خبرې متکل شي راغلو د رواني مشکلات او لکه بل رواني مشکلات مامخ کې چارز او په چرته چا په فکر کې، د چا په تفکر کې، د چا په احساساتو کې، د چا په هیجاناتو کې، د چا په رفتارونو کې داسې تغیرات والو چې د ټولنې د موازینو او اصولو سره موافق نه وو، د خپلو حقوقو نه او د خپلو غوښتنو نه دفاع نشو کولی او د دې په کارونو کې مشکلات پیدا کړي وو. نو په دغه صورت کې موږ ویلی شو چې دغه شخص یا د رواني ستونزې او یاد چې د رواني اختلال سره مواجه دی، چې په هغه صورت کې نو بیا د هر رواني ناروغي اختلال ځان له خاصې نښې نښانې او ځانګړنې دي چې وروسته د معلوماتو او معاینې نه بیا شخص ویلی شي چې دغه شخص رواني اختلال باندې اخته دی. همغسې مذهبي مسایلو ته موږ ډېر زیات احترام لرو، هغه هم د تداوی یعنی د یو تلقین لکه څنګه چې سروري صاحب وویل، موږ د هغه علماو طرفداري چې هغه ناروغ ته هغه خپل مذهبي هغه دینی لارښوونې هم وکړي او د دې تر زمن د ډاکټر سایهم راجی کی موږ په خپل یو شي کې بعض مخالفتونه کوو چې لکه بعض یو ته وایي چې دا د جندو پری کار دی، د ډاکټر کار دی، هغه ناروغ کېدای شي چې یو جوور خفګان یا ډیپریشن ولري یا د ځان وژنې افکار ولري. متاسفانه زموږ کلینیکي تجربو دا ښکاره کړې ده چې کله هغه بعضې کسانو ته تللي چې هغه ډېر زیات دینی مسایلو باندې نه پوهېږي، متاسفانه ځکه د دین کې هم لارښوونې دي
چې تاسو د اخل خبرو مثلا د ډاکټر رحم مشوره واخلي او د هغه موجوده هغه دینی عالم نه هم هغه منطقوي او سنتي تداویان هم مخیتوي چې هغه هم د تلقین او تداوی یو برخه ده. اما هغه بعض نادان خلک چې ناروغ ته وایي چې څه باید دوا ونخوري چې په دې باندې پیریان خفه کیږي چې دغسې بعضې واقعیت شته دی چې بالاخره ناروغ باندې درمل قطع شوي دي او هغه ډپریشن چې پای کې د ځان وژنې افکار وو او بالاخره ناروغ ځان وژنه کړې ده. نو هغه مسایل برخې د رواني ډاکټرانو پورې هم ارتباط پیدا کوي او د تلقین په لحاظ باندې او همدارنګه مذهبي درملنې په لحاظ باندې د هغه علماو نه چې دین په برخه کې کافي پوهاوی لري باید کافي مشورې واخیستل شي د ژوند د کړنو په ارتباط باندې، ځکه دا مخکې ارز کړه چې رواني اجتماعي موضوعات هم د رواني ستونزو او مشکلاتو سبب کیږي که مذهبي اړخ کې لارښوونې مناسبې وي، خصوصا زموږ د مبارک دین، نو کېدای شي مشکلات او ستونزې تر ډېره حده پورې حل شي. راغله د رواني اختلالاتو په ارتباط چې بله پوښتنه یې کړې وه چې په ښځو کې ډېر دي که په نارینهوو کې ډېر دي، رواني اختلالات مختلفې رواني ناروغۍ دي، یو تعداد یې په ښځو کې د فیصدۍ په لحاظ باندې ډېر پیدا کیږي د مختلفو دلایلو او عواملو په اساس، یو تعداد یې په نارینهوو کې، او بعضې داسې دي چې په مساویانه توګه دواړه فشرونه د ټولنې پرې اخته کېدلی شي، دا مسایل هم پکې کېدلی شي. او د معدې په ارتباط فنسبري معده په خپله خو وظیفه د معدې د هضمي سیستم یو عضو ده او اساسي وظیفه په غاړه لري د موادو هضم او جذب دی. نو خبرې د معدې نه نه راوځي، خبرې اصلا د تفکر یا د فکر یا د ټاپ چې په دماغ کې یو مرکز دی، په هغې کې د هغې وظیفه ده او دغه بیانول چې کومې دي د اندیشو او د عقایدو بیانول دي، نو هغه د مغز دغه داسې دا یو عامه اصطلاح ده چې تا د معدې نه خبره وکړه، داسې نه ده. هغه داسې چې بعضې خبرې د تفکر په اساس کېږي او بعضې مخکې دینه چې په تفکر کې تحلیل شي د احساساتو په بنیاد کېږي. په احساساتو کې بیا یو څه مشکلات وي، ځکه احساسات متفاوته وي، په بعضې مواردو کې متناسب نه وي، مشکلات رامنځته کوي. او په هغه صورت کې چې په تفکر کې تناسب والی خراب وي، چې هغه بیا پخپله د سایکوز د جنون ناروغۍ د اختلالات دي چې هغه هم بیا رامنځته هغه هم د ټولنې سره د ټکر لامل ګرځېدلی شي. په دې حساب باندې ټولې خبرې چې کومې دي د مغز نه راوځي، اما د تحلیل مراکز او د اقداماتو بیا څه اندازه فرق سره لري. نو د بل ورو په ارتباط کې ویل راته مې سروري چې مل دې ته پښتو ژبه وایم، هغه د نږدې نه باید وکتل شي چې آیا دغه بې خوبۍ لامل یې د خوب اختلال له مشخص ځانګړی خوب کې مشکل نه، او که د دې تر څنګ نور رواني مشکلات یا نور پرابلمونه او نښې نښانې او په دې سبب شوي دي یا سره موجود دي، لکه نورې نښې نښانې د خوب خرابوالي تر څنګ مثلا د زړه تنګوالی لري لري که نه لري، د اشتیا خرابوالی لري که نه لري، مثلا انرژي د انرژي یا د قدرت د توانمندۍ احساس لري که نه لري، همدارنګه د ناامیدۍ مسله پکې مطرح ده که نه ده. دا ټول هغه مسایل دي چې د یو ژور خفګان یا افسردګي دپاره هغه ځانګړنې دي، د هغې په اساس بیا تصمیم نیول کېږي چې آیا ناروغ ته مشوره یا کانسلنګ رواني لحاظ ورکړل شي په خفیف شکل کې دي که په متوسط شکل کې دي که په شدید شکل کې دي. د برنامې د دغه نه زموږ په نظر باندې یو څه اندازه به دغه بار خبره وي چې موږ اوس ورته ووایو چې په مشخص په دغه دغه باندې اخی. او د بلې موضوع په ارتباط چې ویلې چې زما حافظه نږدې خرابه شوې ده، دا نږدې حافظه په ځوان عمرونو کې زیاتره داسې وي چې روحي رواني فشارونه یا سټرسونه د دې لامل کېږي چې زموږ فکري تمرکز خراب کړي، او کله چې فکري تمرکز زموږ خراب شي په لنډ مهال کې چې موږ څه ګورو هغې باندې فکري تمرکز نه لرو، نو هغه بیا زموږ په یاد نه راځي. نو دغه بیا د حافظې هغه ارزیابي کول په کار دي چې په کوم وخت شروع شوې ده، د څه لامله شروع شوې ده، او څومره دوام یې پیدا کړی، کومو برخو کې مشکلات رامنځته کړي دي. نو د هغې نه بیا موږ ویلی شو چې آیا ناروغ رواني ستونزه ده چې هغه سټرس مدیریت شي، هغه ستونزه مدیریت شي، او که کوم رواني ناروغي ده چې هغه باید درمل لوشي.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان دکتر صاحب ایمل صافی، ترینر و متخصص امراض روانی، دکتر صاحب بشیر احمد سروری، رئیس ریاست صحت روانی وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان.
Oh, شیر.